داخلی اوکراین در مورد رعایت آزادی بیان را نقص می کند و خبرنگاران ما را به مخاطره می اندازد. و با وجود هوای طوفانی در برخی از مناطق ژاپن، مردم در این کشور امروز در انتخابات پارلمانی زود هنگام رای می دهند. نظرسنجی های پیش از انتخابات نشان می دهد که ائتلاف محافظه‌کار صدر اعظم شینزو آبه در انتخابات به یک پیروزی بزرگ دست خواهد یافت. شینزو آبه در صورت پیروزی در انتخابات امروز به اصلاحات اقتصادی و اتخاذ موقف تند علیه برنامه های راکتی و اتمی کره شمالی ادامه خواهد داد. پایان خبرها.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه ل آزادی رادیو نه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سلام و احترامات تقدیم میکنیم. با برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. ولیسی جرگه افغانستان در یک تصمیم محصولی که بالای کردیت کارت های تلفن تحمیل گردیده بود ملغا قرار داد و دلیل این اقدام را موجودیت فساد و عدم شفاف بودن این پروسه عنوان کردند و از حکومت نیز خواستند تا پروسه اخذ محصول یا مالیه را متوقف بسازد، ولی تا امروز که بیشتر از یک هفته از این تصمیم میگذرد پروسه همچنان جریان دارد. در این برنامه روی همین موضوع صحبت می نماییم. شما می توانید به برنامه تماس بگیرید و نکته نظراتتان را در این مورد با ما شریک سازید. شماره های تماس تلفن برنامه 0799 20 35 40، 0782 27 55. در این برنامه محترم نجیب الله ننگیال، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، و محترم وحید الله زاهد، رئیس سمع شکایت اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری با ما هستند و با سوالات شما جواب ارائه می کنند و در مورد این پروسه نیز وضاحت ارائه می دارند.
در از اتمنان سنجیده سب گران اوریدون که زهم تاسوتا سلامون اونی که هیلی ورانده کبوم دا عدالت اول فساد را دا مبارزی خبروانه تا خراغ لست. لکه څنګه چې ویل شول، دغه خپرونه هر یک شنبه له غرمې وروسته له دریو تر څلورو بجو او تکراری هر سه شنبه له یوې نیمې تر دوو خپریږي، او تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې او له اداري فساد سره اړوند موضوعات له موږ سره شریک کړئ تر څو موږ یې له اړوندو مراجعو سره شریک کړو. لکه څنګه چې سنجیده صاحب وویل، له موږ سره په خپرونه کې دوه ګران مېلمانه هم دي، دوی ته ښه راغلاست وایو.
سلام، تاسو هم
زاید صاحب خوش آمدین بعد از وقفه طولانی.
مننه از سنجیده صاحب، مننه طلایی صاحب، از هم پا خپل وار خپل سلامونه اونه که هیلی ده آزادی رادیو طول و آوریدون کو کار کون کو تا سلامونه اونه که هیلی ورانده کو قدرمون آوریدون کو لکه زنگ چه طلایی صاحب و سنجیده صاحب لیده خبرونه پونه که یوزل خبریگی چه ده خبرونه لیداری فساد سرمی بایدی ده علی داری او ده آزادی رادیو پگرده خبریگی او همدارنګ د هری ونی لپاره نوی نوی موضوعات آزادی رادیو ټاکی او راتلونکیونی پاک باندې بحث کی.
بسیار تشکر جناب زاهد صاحب. شنوندگان عزیز، چنان چه زاهد صاحب هم گفتن، برنامه عدالت و مبارزه با فساد یک برنامه است که در همکاری با اداره عالی نظارت است، یعنی موضوعات را که شما از طریق برنامه شریک می‌سازین، اداره محترم مبارزه با فساد اداری را با مراجع مربوطه تعقیب می‌کنن و ما شما را از پیگیری کارهایی که صورت می‌گیره در جریان قرار می‌دهیم.
نو تاسو کولای شئ د اداری فساد سره اړوند مستند او موثق موارد له ځان سره یادداشت کړئ او په راتلونکي خبرونه کې به تاسو موږ د هغې له وروستیو پرمختګونو خبر کړو.
خب آغاز برنامه را تا ای که تلفون هم بگیریم از ننگیال صحب میکنیم که در مورد این پروسه و تصمیمه که ولسی جرگه افغانستان گرفتن ولی متاسفانه او تحقق پیدا نکرد، گرچه مردم هم استقبال کرد با وجود از این که از نگاه اقتصادی برای دولت یک منبع عایداتی خوب بود، ولی چون پروسه شفاف نبود مردم هم خواهان از این بود که متوقف شود تا سیستمی که قرار است ایجاد شود دوباره محصولی که پیش بینی شده بگیرن، ولی ولسی جرګه توقعشی بود که تصمیمی که گرفتن که دفعتن باید متوقف شوی پروسه. میشه در مورد این پروسه و ای که چرا متوقف نشد شما صحبت کنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو خبري ټولولس خبر ده؟ دو کلمه کې شاوخوا 25 میاشتې کیږي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت جلالت مابولس مشر یو پریکړه وکړه چې د دې لپاره زمنګ ملي اواید زیات شي، باید د مالیاتو پر ټولولو باندې کار وکړو ترسو په بهرنۍ مرستو باندې متکیو، دغه بودیجه باید سراسر له خپل اوایدو څخه راټول کړو. اغه کې یو پریکړه هم دغه وا چې د مخابراتي خدماتو په سر باندې 10% مالیه وازه شو. 10% مالیه په افغانستان کې لومړی تجربه و، په نورو هیوادونو کې هم شته. دلته 10% د شاوخوا نورو هیوادونو کې پاکستان کې فعلا 25% اخیستل کیږي، ځینو نورو هیوادونو کې 10% حتی تر 30% پورې مخابراتي مالیه اخیستل کیږي. د حکومت د پاره چې اواید راټول کړي او په خپل په خو باندې ودرېږي ترڅو د نړیوالو ټولنې له اتکان خلاص شي، دا خورا مهم ګام وو چې جمهور رئیس واخیست، نوی حکومت واخیست. لکه مې ورځ چې دا مالیه تطبیق شوه، دا تر دې د 8.6 میلیارد افغانۍ راټول شوې. یو ځنګړی اکاونټ د پاره جوړ شوی، اغه ځنګړی حساب چې دا هغه ته هیڅ څوک لاسرسي نه لري. موږ څو واري د درسنۍ سره شریک شوی بحثونو کې مو ویلي دي د هر میاشتې حساب مو شریک کړای چې د کومې میاشتې څومره وای درټول شوی دي، کومې شرکت نه هاته څومره راټول شوی، دغه حساب د هیمو خلکو ته ولست ورکړی. دا 8.5 میلیارد افغانۍ تر اوسه پورې راټول شوی او دغه پیسو ته هیڅ څوک لاسرسي نه لري. د مخابرات وزارت له وزیر نه واخله تر ادي کارمند ټول د ځنګړی اکاونټ او ملي اوایدو ته جمع کیږي. حکومت ژمنه کړې وه چې په لومړی شپږ میاشتو کې د دې پیسو د راټولولو لپاره باید یو شفاف سیستم جوړ شي، چې هغه سیستم د RTMS سیستم نومیږي، ریئل ټایم مینجمنټ سیستم یا الکترونیکی سیستم ده. د پاړه باید وایم داسې یو سیستم ده چې دا جوړیږي په وزارت مخابرات کې له ټولو شبکو سره، دا وصل کیږي د ټولو شبکو سی ډی آر سیستم ته یا کال ډیټیل رپورټ سیستم ته. هغه لاسرسی لري چې څونه بیلنس لوډ کوي خلک، څونه کارتونه استعمالوي، څونه کریډیټ کارول کیږي، دا غي حساب مستقیمن په الکترونیکی بڑا باندې حسابيږي، هغه د سیستم ترازی پغه کې 0% چانس شته د کرپشن، او هغه کاملا شفاف سیستم ده چې په نورو وادونو کې د عملا تطبیق ده. باید هم شپږ میاشتو کې جوړ شوی وای د ژمنه سره سم. بدبختانه هغه سیونه شول تصور دل چې په هغه وخت کې د دغه په اساس باندې چې دغه کار په خپل وخت نه شو، غفلت پکې وشو، یو وزیر هم له دندې کوخا شو. لغی ورسته بیا کابینه پریکړه د سیوا د ولسمشر پریکړه د سیوا چې دا چاره د دې سیستم جوړولې یو کمیسون ته وسپارل. هغه کمیسون پر اساس کې د اقتصاد وزیر وو هغه وخت کې مراد صاحب او عبدالستار مراد صاحب، اوس خو هغه هم نه دی. دغه د کمیسون پر اساس کې د مالی وزارت غړي توپ درلود، د مخابرات وزارت ته تخنیکی کارونه ورسپارل شي، تدارکاتي کارونه چې دي د مالی وزارت اړوند وو. د کمیسون پر اساس کې د اقتصاد وزارت وو. اته نه همیاشتې دغه کمیسون په دې باندې کار وکړ، خو کاری کافی قرار وو، ځان سره مخ شو سوزلی تدارکاتو د دغه سیستم لاړ چې دا باید زر جوړ شي. تدارکاتو کې ځینې مسائل درلودل چې یو ځل ویل چې دا به کنسلټنسي اوسیږي، بیا ویل چې نه دا پاجناسو کې راځي، یو دوه ځلې دغه پروسه سره لاړ راغله. هغې د وجه نه هم دغه سیستم وځلې، دا چې د مخابرات وزارت په لاس کې نه وو، په اخرو ته اتو میاشتو کې دغه پروسه ټکنۍ شوه. په اوس وخت کې بیا وزارت مخابراتو د دنده سپارلې چې باید دا سیستم جوړ شي. ورستی معلومات دغه دي چې دغه سیستم د لپاره د ټیم سیستم د لپاره 12 کمپنۍ یا 12 شرکتونو خپل لغه ار یو ای جمع کړي وو، واغه نو ورسته بیا سلور هغه ارزیابي وشو، سلور شرکتونه یا سلور کمپنۍ اوس نهایي شوي دي. په دیو کې به 4 برنده شو دغه سیستم به جوړول کیږي. کله چې دغه سیستم جوړ شو، دا سیستم کاملا شفاف الکترونیکی سیستم دا اوسل په سلې د دغه پروسې څخه الکترونیکی نظارت کوي او د کرپشن 0% چانسز دي په دې کې. نو امیدواری دغه سیستم ولسی جرګې ته د وزارت رهبری هم دغه اوجمنه ورکړې و چې څلور میاشتې وخت مادره کوي. په څلور میاشتو کې دغه سیستم موږ جوړو، په لومړی دوه میاشتو کې جوړیږي، دوه میاشتې موږ د امتحاني دوره د سلام شبکې چې دولتي شبکې ده دغه نه پیلو، پات نور میاشتو کې دا تطبیقو.
بسیار زیات تشکر ننګیال صاحب. موضوع اینجا تلاش صاحب هم یک گپ داره که همیشه یاد میکنه، هم یک گپ هم از در بین مردم که میگن اول وقتی که آدم میخواد فیل نگاه کنه، فیل خانه را جور میکنه. میکنه بعدن باز فیلم میخرن. ما اول سیستم بدون از یک سیستم موجود باشه یک کار میکنیم که زمینه ساز فساد است. گزارشات میرسونه که تقریبا در طول می دو سال که شما گفتین 14 میلیارد افغانی جمع‌آوری شده، ولی متاسفانه کم تو که شما گفتین در اکانت 7 میلیارد است. و دومی که شما یک سیستم نظارتی از شرکت های مخابراتی را ندارین، طبعا شرکت ها شاید گزارش دقیقه بر شما ارائه نکنن. اینجا زمینه فساد شده. این گپ که شما میگوین اگر به این شکل سیستم از ابتدا جور می بود و با متشفاف می بود، ولیسی جرگم همچون تصمیم می رنم می گرفت و مردم هم بسیار خوش بود. یعنی مردم خوش است که حکومتشان قوی شد از نگاه اقتصادی و مالیه بگیره.
اینجا سر اکلایی دقیقه ارقام چه ده لاس بلاس که گی چوک تاسی اغده 14 میلیارد ویل، چوک 14 میلیارد ویل، پخوال رسانه چوک 19 میلیارد ویل، حتی 20 میلیارد افغانیم ویل که گی دا کوم کرم منبع نه پویګم دا کوم اړخ نه شریکیږي دوی ته څوک وایي چې دا پیسې دونه راټول شي. ان تاسو د دې په اړه کوم منبع کوم سرچینه لري چې 14 میلیارډ راټول شي په کوم اساس دغه حساب شوی؟ دې ته پاره یعنی بدبختانه ځینی وخت ولسی جرګي وکیلان هم د سی ارقام وایي چې هغه حساب دهی شوی نه وي. حساب ورکول، معلومات ورکول، د یوزرانو په اړه د ارقام ورکول چې څونه پیسې راټول شي هغه د وزارت مخابرات په لاس کې ده. دا ارقام چې لاس په لاس کېږي نه پوهیږم چې دا خلک له کوم طرف نه وایي، په کوم حساب نه وایي.
ډیر وخت مخکې کېدای شي یو کال مخکې حتی ولسمشر دغه موضوع یاده کړه چې موږ 1 میلیارد اواید راټول کړی دي. دا عمومي پر رسنیو کې حتی ستاسو وزارت هم دا تایید کړل چې موږ 1 میلیارد. نو فکر وکړئ دا غي نه تر اوسه پورې تاسو ویل چې 8.6 میلیارد موږ په خپل حساب کې لرو. نو یو شریعت شپږ میلیارد نو رټول شي.
فکر نه کوم چې یو کال مخکې دی 1 میلیارد ارقام وایي چې یو کال مخکې نه، بلکې البته دغه ارقام د 1 میلیارد هم مونږ ویلي چې کله 2-3 میاشتې مخکې دغه موضوع ډیره پر رسنیو کې تاو ده. هغه وخت هم دغه 1 میلیارد ارقام مونږ شریک کړیو. دغه نو ورسته تاسو ګورئ چې 3 میاشتې وتی دي، 2.5-3 میاشتې وتی دي، دغه حساب هم دغه ځای ته رسیدلی. او اندېښنې شته ده. یو شی باید ومنل شي چې سیستم الکترونیکي سیستم نه ده، باید الکترونیکی اوسیږي. انساني نظارت دا وغته یو کمیټه ټاکل شوی ده، دغه خلک نظارت کوي. ممکن ثبوت نشته، اسناد نشته. البته که د اختلاس او د فساد په دغه پروسه کې څوک اسناد لري را دی وړي، هغه د فساد د ځینې مبارزه ادارې نمائنده هم دلته په مرکه کې مناسته. مونږ هم ورسره همکاري کوو، سرنوالي هم شته، حکومت هم کامل انجمن ده چې په دغه مخنیوي وکړي. خو البته اسناد باید اوسي، ارقام باید داسې لاس په لاس نشي چې خلک خدای مکړه په حکومت باندې په نظام باندې بې باوره شي او د خلکو ذهنیتونه چې دي هغه بې ځایه مغشوش کړي. ځکه مالیات او عواید راټولول د افغانستان لپاره خورا مهمه خبره ده. کوم په مالیاتو راټولولو کې پاتې راځو، دلته د یوازې موضوع د 8 میلیارد روپو نه ده چې موږ 8 میلیارد افغانۍ راټولې نکړې شو، دا لغوه شو. د دین علاوه موږ نړیوال باور د لاس ورکو. زمونږ د نړیوال بانک سره، د نړیوال ټولنې سره خپل تعهدات موجود دي. کوم په اوایدو کې پاتې راځو، معنا دا ده چې موږ نورې مرستې چي دي چې هغه افغانستان ته راځي هغه مشروطه کیږي. دغه د لاس
په دغه باندې ولې امغه اول کې
مسولانه د
خبرې یوم یو افغانی یا سل میلیارد اواید را ټول چی وی دي، هر څه چی وی پروا نه لري. زموږ اساسي پوښتنه ده چې دغه موضوع ته چې تاسو اوس اشاره کوي او د دینه تاسو ویر لري که دغه ملغا شي یا لغو شي، دا د دې بایس کیږي چې موږ حتی نړیوال اعتبار له لاسه ورکو. نو دغه زمينه ول تر دې حدا راورسید چې دغه ویره تاسو اوس پیدا کړئ. دغه ویره په مپاول کې درلودای که سیستم خراب و ولې مو سیستم ورته جوړ نه کړ. تاسو اوس وای چې پښپګو می څلور راتلونکو څلور میاشتو کې دغه سیستم جوړی. کله چې پښپګو میاشتو کې جوړ نشو نو په څلور میاشتو کې تاسو جوړولای شئ؟
تجربه نه وی و لمړی تجربه و. تاسو پوهیږئ هر کار چې په لمړی کې لیکخندونو سره مخ کیږي. ضرور نه ده چې مثلا مونږ دا تجربه مخ کې په افغانستان کې نه و شوی، بیا خاص کر دلته یو څو موارد نور هم دي چې د کې غفلت په خو هم شوی. دلته خلک ولی یوازې 10% یادوي. RTMS سیستم یا دغه الکترونیکی سیستم جوړیږي، مونږ د 10% مخابراتي مالیه غم نه یو خوړلی، مونږ د 0.5% مالیه غم خوړلی. ول تیر 15-14 کال په دې کې غفلت شوی. مونږ خود مخابراتو شرکتونو څخه چې مالیه اخلو، داغوی د ریوینو په اساس مالیه اخلو، داغوی د کسٹمرز په اساس مالیه اخلو، داغوی د فعال سیم کارتونو په اساس اخلو، هغه مالیه خو یوازې 10% نه ده. راځي ولست دار ویډیو خانه وایي چې مونږ خود مخابراتي شبکو څخه 0.5% مالیه اخلو، 40% داغوی د پروفیټ ریوینو نه اخلو، 2% د سپیکټرم فیس اخلو چې مخابرات وزارت دوی ته ورکړي، 2.5% ټوټي دی نتیجه اخلو چې 3.5% شو لس فیصد خو دوه کاله کېږي چې شروع شوې ده د 3.5% مالیه چې په خوا اخیستل کېده د 14 کاله ولې 14 کاله څه دا سیستم جوړ نه شو غفلت خو په خوا ډېر شوی دی مونږ خو یو د الکترونیکي سیستم چې جوړېږي مونږ خو باید هغې مالي شفافیت حساب چا ورکړی چې دا 14 کاله مونږ ته مخابراتي شبکو په خپل حساب باندې د هغوی په اساس باندې چې هغوی به څه ویل کوم معلومات یې ورکول په هماغه اساس یې مالیه ورکوله راځئ حساب باید وشي چې تېر 14 کاله څومره غفلت په دغه پروسه کې شوی دا ستونزه اوسنۍ نه ده او دا مونږ د دې په اړه کاملا ژمن یو دلته ممکن شرکتونه هم مقامات وکړي نوره مافیا هم وجود ولري دا دونه اسانه چاره نه ده ځکه خلک د 10% ویرې مخابراتي شرکتونه په 10% نه ویریږي د پاتې نورې مالیه هم مسایل شته دي
انګل صاحب موضوع از این است که در ادارات یا وزرای که در گذشته در وزارت مخابرات بوده چی مشکل داشته در کل ما شما صحبت میکنیم شما به عنوان سخنگوی وزارت مخابرات یعنی در وزارت مخابرات ترگپک شده و این یک موضوع بسیار نو شما یاد کردین که قبلا تقریبا 14% تکس گرفتم اشتی خودش یک موضوعی است که سرش کار فکر کنم نشده که تا چی اندازه مثلا موجودیت فساد در موجا بوده چون پروسه را حال شما میگین سیستم جور میکنیم وقتی که عدم موجودیت سیستم بوده حتما پروسه شفاف نبوده و فساد هم احتمال زیاد است که باشه و این یک گپ خوب است که امروز از شما شنیدیم احتمال است که کار شود من گپای نو مبره زاید صاحب نظر شما به صفت کسی که در اداره عالی نظارت و یک بخش مهم کار میکنین چی است؟
تشکر خدا غرم زاید صاحب مطرم تاسو خبری می پرکرلی دلت یه موضوع تاسو غرم پختانو کما اغه اعتبار چې د نړیوال ټولنې اعتبار دی او ویرې د دېشته چې دغه اعتبار له منځه ځي اوس په دونی مو کالو کې د خلکو اعتبار چې دوی خپل 10% مالیه ورکړل او له منځه ځي او راتلونکي ته هیڅ اعتبار نه پاتې کیږي او موږ بیا ورته سیستم جوړو دوی نه بیا پیسې اخلو هغه هم بیا به څوک اعتبار وکړي چې خپل مالیه نه یوازې د کریډیټ کارتونو او یا د نورو شیانو هم حکومت ته ورکړي
زاید صاحب می بخشن قبل از شروع کنید یک شنونده است به نام اسماعیل از ولایت بلخ سلام علیکم
برادر سلام علیکم صاحب قسمنده هستین صدای مرا می شنوین
بله بله صاحب بفرمایید
خوب هستین حتماً
زنده باشید
سلام مانای شما به شما تقدیم است من یک سوال داشتم به ارتباط این موضوعی که امروز شما دارین
بفرمایید
یعنی اوایدی که از کریدیت کارت صاحب کاستم
بله.
ما خود ابتدا بسیار استقبال کردیم بسیار خوشحال بودیم امیر برما میمون طایبای محترم بگویم که همین اوایل در کجا مصرف شده سید ما چوکی نداره جناب عالی قدر سرکای ما بیادر سرکای سالن خراب است پس کوچه‌های ما خراب است از اوایلی که به اصطلاح همین دولت به نام دولتی گفته کاسته میشه همین پول در کجا مصرف شده جناب عالی قدر امیر سید یک سوال بسیار کوتاه
بسیار زیاد تشکر سلامت باشین زاید صاحب بعدن بازنگیش
تشکر جناب سنجیده صاحب ننگیال صاحب آزوردن شو ما با تمام حرفای از مخالف هستم اول سوال اگر ما مطرح میکنیم از دیازی از دیدگاه مسائل حقوقی و خدماتی وقتی که ما بحث میکنیم عقض مالیات یا عقض تکس در مقابل چی؟ هدف از چی هست؟ یک دو ما اگر خدا با مانای ازی برایت میتین که ما 10% مالیات میگیریم و کشورهای هستند که اونا 20% و 30% میگیرین در مقابل 10% ما کدام ارزی خدمات ما کردیم او 10% و 20% که میگیره او باز مصارفی از اون ثانیوار هم حساب میشه مصارفی از او باز به یک رپم حساب میشه شما ببینین در امی از یک مخابره از یک شبکه به شبکه دیگر که امی وزارت محترم مخابرات هم هست از 5 افغانی هست شما در کشورهای بسیار همسایه ما رفته میتونید که بیشترین مصارفات یا بیشترین استفاده از تکنولوژی از این مخابراتی هست که اونا حداقل مصارفات از ثانیه‌وار است. موضوع سوم بیانی را بحث کنیم که وظیفه اساسی وزارت محترم مخابرات چی است؟ آیا صلاحیت اجرایی داره که تا این حال 14 سال مثلا اینا بحث کردن که دو موضوع را میاد مطرح کردن که سوالی است که 14 سال قبلا اینا چی کردن 14% عقض میکردن و موضوع بیخی گم است ولی مثلا یا 2 سال میشه 25 ماه میشه که 10% اینا موضوع شال بحث کردن که اینا چی هستن در این 14% وقتی که جواز وزارت مخابرات داد فعالیتش کنترل میکنه وزارت مخابرات میکرد پالیسی یا ساخت یا نساخت وزارت محترم مخابرات در این 14 سال خیلی وزارت مخابرات چی کرد گپی طبیعی است که باید ما اگر میگیم که دیروز تجارب نداشتیم، امروز تجارب داشتیم، امروز باید از تجارب خود استفاده کنیم، اما مسئول امو 14 سال تجارب کم هم هستیم. شما ببینید شرکت های آمد بسیار کم. درجه اولین شرکت که در افغانستان شروع کرد شرکت افغان بیسیم بود، او قیمتایی که سر از این یک سیم کارت چند دلار فروخته میشد. در وقت وزارت مخابرات به می تشکیلش نبود، در وقت مخابرات آیا اعظمی که حال بحث میکنه این موضوع حداقل در ذهنشون خطور نمیکرد؟ موضوع دیگه، موضوع برادر میگه که مثلا سیم کارت ها ما از شرکت ها کدام سیم کارت شما برن میار وزارت درمید افغانان با بودجه ها سیم کارت ها روی سرک هست، شما اونمو که ثبت نیست، راجستر نیست، جرایم تمام، جرایم یک سلسله جرایم معظمو ممکن از زمین رسانه ها به نشر میرسه، از ارگان های امنیتی ما با چند بار از به نشر میرسه، سالهای سال هاست که همین سیم کارت ها راجستر شوه تا چند گب مسئولیت داره. یکی نمیتونه که سوء استفاده از کنه، نمیتونه فرار از مالیات کنه یا کم یا زیاد، مثلا نمیتونه که از یک استفاده نامشروع کنه. اینمیز یا میتونه که خب وزارت محترم مخابرات چند فیصد این سیم کارت ها را اینا چی کردن جمع ثبت کردن؟
ولی زاهد صاحب یک موضوع است که متوجه اداره شما میشه
100%
خاطر از اینکه حال موضوع 14 سال گذشته را گفتن که بله. امیدوار هستم احتمال بله. احتماله که ما مطرح کردیم اما متعجب باشه
بله.
در غیر از اداره شما که اگه اداره معتبر است در قسمت بله. مبارزه با فساد اداری
بله.
باید واضح تعقیب میکردن شما
بله بله اداره عالی مبارزه با فساد اداری در این موارد نمیخوایم نام شخص نمیگیرم با تا مسئولیت خود در وزارت محترم مخابرات کار کرده و دستاوردار وزارت اداری مبارزه و فساد اداری، اما امروز ما من حیث مسئولی که امروز ما برای خود یک سلسله گپا از دستاوردها صحبت میکنیم، امروز ما از فعالیت ها به عنوان از اینکه کار شده و فردا باید نمیشد، امروز از سیستم آرتیمیس صحبت میکنیم. خب 14 میلیون یا 28 میلیون افغانی که امروز پارلمان امیر امی موضوع را چی کرد؟ گفت متوقف شوه تا که یک سیستم جور شوه. بحثی در اینجا باید امی بسیار داغ باشه و مطرح باشه، حداقل در یک روز 1000 افغانی خوب از ازمی بیچاره ای که روز 100 افغانی مزدوری میکنه و بالاخره با حوال پرسی اولادای خود یا قاریب خود 10 افغانی را میندازه که از اون 100 افغانی که 10 افغانی میگیره این وزارت مخابرات این با کجا میره؟ ممکن اینمی سیستم آرتیمیس که خود آقای ننگیال میگه تا 6 ماه چی شاش 6 ماهی چی نشوا جور نشوا، تا 6 ماه شما بازم به میرا روان هستین که مثلا میال به زبان خود میگن که سیستم وجود نداره. پس من میگم وقتی که مو فرمودی شما پیش از اینکه ما فیل نگاه میکنیم باید فیل خانه داشته باشیم، وقتی که ما موضوع سر یک سلسله گپا میکنیم سر عقد مالیات میکنیم ما باید یک سیستم بسیار قوی جامع جوابدهی با باید داشته باشیم، وقتی که ما گپ از این میزنیم که ما مالیات عقد میکنیم باید پس بایدن در مقابل از این ما ارزی خدمات داشته باشیم.
بله تشکر زای صاحب. احمد شاخان از ولایت کابل تماس گرفتن، سلام علیکم بفرمایید. بله
بله ایمال جان.
بله بله بفرمایین احمد شاه جان.
سلام ایمال جان، نطاق برجسته سابق راژ افغانستان و میمانه جان به همه ادنو سلام.
سلامت باشیم.
یعنی علاوه از اینکه همین 10% یعنی مالیات مستقیمه که یعنی حکومت بگوییم از مردم میکنه در حین دیتا انتری همین کریدیت کارت ها.
بله بله.
یعنی علاوه از اینکه یعنی پارلمان دو مرتبه ایره مردم هم مخالفت رسانه ها نشان دادن، از نظر اصول اقتصاد این غیر قانونی است.
چرا بله.
که یکی مالیات دارن، یکی مالیات مستقیم و دیگه غیر مستقیم. مستقیم این نیست که در حتی کریدیت کارت که دیتا انتری شد در موبایل 10% سیستم برای دولت میکنه، اما اینی غیر مستقیم هیچ که یعنی مردم دو مالی هم میپردازه برای حکومت. غیر مستقیم هیست که درگاه های مخابراتیه که MPN هست و افغان بیسیم و دیگه و دیگه هست سالانه 50 چند میلیون دلار مالیات به دولت میپردازن، اما نمی مالیات در طول سال سر نرخ مکالمه خود عبود میکنن، مثل که یک تاجر زد گمبوت میره رشوت میده.
بله بله.
سر قیمتی تمام شده مال خود عبود میکنه و از مردم میگیره. اینا مردم دو مالی هم نیپد بازه، یکی مستقیم و غیر مستقیم، یعنی غیر قانونی و این دولت گل میکنه با وجوده که این همی رقم مالیات از مردم میگیره، حقوق تقاوت مامورین دولت نمیده و مردم از ظلم میکند تقاوت سرش مانده و مردم 40 سال خدمت کرده اما مریض در مانده بیچاره به بانک مراجعه میکنه پول تقاعد نمیده.
بسیار تشکر. از تماستان ننگل صاحب جهت تشریف دارند و حتما صحبت میکنید.
سوال سنجیده صاحب، سوال آقای
اسماعیل از بلخ. خود
تلاش سب به ارتباط عزیب بود. تلاش سب توسیل سی نڑیوال اعتبار به منگل سور کو. واقعا هم کچر منگل فساد سر مبارزه و نکو آن منگل فساد سر مبارزه نی کرده. پر اغو تحداد و چه افغانستان وزویت دی مساق جهانی مبارزه و فساد اداری لری دغا وزویت یا دغا کنوانسیون تصویب دی مجلسین هم لری افغانستان تعهد پدی کرده سی دوی با دی فساد سر مبارزه کی او دی با نڑیوال مساقون سی کم دی دا برعایتی. واقعاً خبره ده ده که چیره منگ ده تکس ده مالیاتو مثلا ده نور آوائیدو پا خط توگه نظرات ونو که پا احسان توگه ده بیرت جواب دی ونو وچی گو مگه ملت تا آمانگه پا مقابل که بیرت خدمات نی ارزه کری طبیعی خبره چی مگه نریوال تر نریوال پختنی برازو که چیره نریوال میساق تا پام وچی یا حد یقل دیگه اگه مواد منگ پزان بانی عملی کو دلتا با جین مشکلات ده منگ لمن جلارسی دا او همدارنګه بل ډیر اساسي موضوع د نړیوال مثال خونده چې هلته هغه مکلفیتونه د دولتونو هغه مشخص دي چې مثلا په دې ارڅ کې باید دولت څه کار وکړي په دې په دې ارڅ کې باید دولت یا نظام هغه چې اوس باندې مساق دغه باید څه کار وکړي طبیعي خبره ده چې وخت یو څوک مالیه ورکړي هغه بیرته توقع د خدماتو لري مثلا بعضی مواردی که تاسو د انټرنیټ له استفادې نه تاسو وګورئ تاسو هم دغه اوس هر سهار دغه رسنۍ وګورئ چې د ولایتونو زنګونه راځي چې موږ کریډیټ کارت منګاچو اما پیسې د موږ مصرفیږي موږ ته استفاده نه څه کوي ښه یو ورځ موږ انتن سیستم الکترونیکی سیستم خراب ده بلورس خراب ده اما لڅوالس پنځلس کال چې د ملت پیسې مصرفیږي د په کوم وخت به دا جوړیږي او موږ به کوم وخت خپل نړیوال معیارو په تبه موږ رسیږو
ډیره مننه زید صاحب. ننګیل صاحب محترم، بیا تکرار کوم په عامیانه ډول وایي سواره ربیږي پیاده است که پیاده ربیږي سواره است او په سیاسي اصولو کې وایي چې د هر هیواد بهرنی سیاست د ښه کورني سیاست نه جوړیږي. تاسو ډیر د بهرني یا د نړیوال اعتبار نه ویره لرئ، نو دغه د نن ورځ چې کورنۍ اعتبار له منځه ځي دا به څنګه کوو؟ تاسو د دې د بیا ترلاسه کولو لپاره څه لرئ؟
ګورئ، قضاوت مو باید ډیر بدبینانه ونه اوسیږي تر څو خلک مایوسه شي، خلک ناامیده شي. د مخابراتو سکتور زه په ویاړ سره ویلی شم چې یوازینی سکتور ده نور سکتورونو په پارتلای په تیر 15 14 کالو کې ډیر سری فرمخته کړی، خورا بهترین خدمات ورکړي، خورا ډیر زیات کارکونکو مشتران لري. دا سکتور د نور سکتورونو سره د پارتلای وړ حتا نه دی. تاسو فکر وکړئ په 2001 کال کې تا د ټلیفون د پیښور دی، یو ټلیفون د پاره به یو کال ډایل کولو د پاره به پیښور ته تلې کې بنت لې. په 2001 کال کې د یو بی انټرنیټ بای $3000 وکنه و. په 2001 کال کې تاسو سیټلایټ درلوده د ټلیفون ګرځنده موبایل په افغانستان کې و کنه و راځي هماغه ځینې شروع کوی چې موږ پرمختګ څونه کړی که موږ دومره بدمینانه قضاوت کوو او هر څه باندې سترګې پټوو د ښه خدماتو نه چې د تاسو ګوري روزانه رسنۍ ویډیو کال کوي او خپل تاسو ویډیو کال کوي ویډیو چټونه کوي په انټرنیټ د لارې نه ټلیفون نه کیږي خدمات زنه پوهیږم خلک څه ته وایي همدا خدمات دي کنه دي بزرگونو رسای ویب سایټونه په لور روزانه په افغانستان کې خلک خپل د افغانستان ویب سایټونه خلک ګوري رسنۍ ټول خبرونه د امدغی لارې نه کوي خپل ټول خدمات د امدغی لارې نه ارزه کوي خلکو ته بیا مونږ وایي د خدماتو کیفیت خراب زنه پويګم د خدماتو کیفیت نه د خلکو مراد شې ده د انټرنیټ د لارې نه کیږي د خدماتو مخابرات وزارت نه ور کوي دوهم لوی سکتور د افغانستان ته ډیر راي دی راوړی هغه د مخابراتو سکتور ده یه ویشی شاری شپگ میلیون فعال سیم کارتون فیلن پا وانسان که دی چه ارقام خیر کم وقت کم و زیاد کی چه اگر فعال سیم کارتون خسلی ویش میلیون سیم کارتون هم
نارجستر شوی هم لره
یو موضوع یو بلا خبر هم ده یو بای موضوع سر نگرده و بحث رازو در رجسترشن موضوع بیله ده د مالی موضوع بیله ده
نه تا سو کم میدول پا خدمات بانده را پا خدمات
که موږ د رجسترشن مسله د 10% مالی سره ګډوډو خلک کنفیوزو نه دا به نه کوو سیم کارت رجستر ده که غیر رجستر ده سوزلی د ولسی جرګې غړو هم دا خبره وکړه چې ځینې سیم کارتونه غیر رجستر دي د مالی چې ته دي دا کاملا غلط خبره ده سیم چې فعال ده مالیه راځي د دې د سیم رجستریشن او سیم نه رجستریشن د مالی سره بیخي تړاو نشته خلک باید کاملا ډاډمن اوسي تا چې سیم په موبایل کې واچو فعال شو هغه ته کارت اچوي موږ دغه هغه سل روپۍ چې په موبایل کې اچي مالیه د هغې نه حسابېږي هغه خو فعال سیم کارت هم خوري او غیر فعال سیم کارت یې هم خوري یعنی دغه به سره نه ګډو پاتې شوه تر دې حد خلک اوس ثبوت نشته. مثلا دوی اوس 28 میلیارد وویل، دا ارقام وګوره فکر کوي، په یو ورځ کې تاسو 14 میلیارد وویل، خواله رسنۍ وګوره څوک 19 میلیارد وایي، دا ارقام د خېټې نه ویل کېږي. یعنی دا په کوم اساس کوم سروې په اساس ته دا خبره کوي چې 28 میلیارد دي، 19 میلیارد دي، 14 میلیارد دي؟ ارقام زور کوم، د سیم کارتونو شمیر ماته معلوم ده، د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت تاته معلوم ده، ته به د ورځې 100 روپۍ په سیم کارت کې اچوې، خو په کلي کې یو بزګر چې په 100 روپۍ په موبایل کې واچي په درې میاشتو کې بل کارت نه اچوي. ته خو ځان سره دغه دفتري خلک مه کاروه چې هغه د ورځې 200 سیم کارت پیسې کاروي، د هغه نه 10% ماته د ورځې 40 لازي، خو بزګر خدا کار نه کوي. په کلو کې چې کوم خلک کومې ښځې دي په کورونو کې اوسېږي، هغه خو په میاشتو کارت نه اچوي په موبایل کې، نو ته اوس هغه باید هغه حسابدهي نه شي.
تشکر ننګیال صاحب، یک تماس هم میگیریم. محمد حسن از دشت برچی کابل، سلام علیکم برادر.
تشکر، خوشحال زیاد دارم خدمت شما و همکاران گرامی شما و شنوندگان محترم شما و مهمانای گرامی شما.
سلامت باشین.
میخواستم سوال دارم مهمان گرامی شما، و اول سوال ما این است که یه سخنگوی بزرگوار، سخنگوی اداره مبارزه با
بله
گفتم که شما یک دفعه روشنی بدین دو مهمان ما که اصلا سلام
بخیر. مهمان ما سخنگوی وزارت مخابرات هستن و همکار برنامه هم آقای وحیدالله زاهد، رئیس سم شکایات اداره عالی مبارزه با فساد اداری.
تشکر، لطف کردین. من میخواهم از هر دو مهمان گرامی شما اتصال بکنم که اول خو امی مالیات که به خاطر سم کارت و پول شما این لانه است، به خاطر از این آزادانه است که مردم اول خو همین 50% طبقه غریبی که یه کارت میندازن اینا از کجا بکنن کوم و کار در که امیر مالیات بگیرن، و بعدم که مالیات مردم راضیش بتن ملت افغانستان، و بعد اینجاست که چطور تا هنوز با این فساد مبارزه نتانستن، و بعد از اون به دولت راجع شد، دولت همیده اول کجا شفافیت داد که من این مالیاته که جمع میکنم در کجا، در کدام پروسه، در کدام منبع، در کجا به مصرف رسیده و در کجا به مصرف میرسانیم. این باید به ملت افغانستان روشنی میداد، و حالی هم باید روشنی میداد که چطور نداده. و این هم که سمکارده که با باشار و بازار بدون اسناد و راجستر هستن، شما باور بکنین همون سمکارده هایی که از بازار مردم خریده از همون هم مالیات وزن میشن، از پیشی تکنیم خطا نمیرن، اشتباه نمیشن، اما نمیدونیم که چطور شفافیت نداره و چطور اینقدر بی‌تفاوت است اینا در مقابل ملت افغانستان بی‌تفاوت هستن.
بسیار زیاد تشکر برادر گرامی، سلامت باشین. خب ننگیال صاحب،
یخو دا پیسې چیرته ځي؟ کوری دا خو ډیر ساده سوال ده، کامن سنس خبرې دي. پیسې چې تاسو ټیکس ورکوي حکومت ته ورکوي، پیسې چیرته ځي؟ هغه ستا ملي عواید ته ځي. ملي عواید زمون کال په کال زیاتیږي، تیر کال شاوخوا د 130 میلیارد افغانۍ نه زیاتې وې، سږ کال به دغه نه هم زیات وي. مثلا زه به عمومي عواید د مخابراتو د سکتور وایم، په 1400 نوي کې زموږ مالیات عواید چې هغه تقریبا 8 میلیارد ده، په 3 نوي کې 8 میلیارد او په 4 نوي کې 11 میلیارد او 100 میلیونه، په 15 نوي کې زموږ عواید 14 میلیارد ته ورسېدل. 14 میلیارد، 2 میلیارد زیاتوالی راغی. سکل مو عواید اټکل شوی 14 میلیارد افغانۍ اوسېږي. دغه خو بیا په مجموع کې حکومت پالیسی ساز، حکومت بیا پالیسی جوړوي، پلانونه جوړوي چې په کوم ځای کې دا پیسې کوم ځای کې مصرف کی، په کوم ولایت کې روغتون نشته، په کوم ولایت کې پول نشته، په کوم ولایت کې سړک نشته، په کوم ولایت کې ښوونځي نشته، په کوم ځای کې امنیتي پرسونل زیات کی. دا پیسې خو په عمومي خدماتو د حکومت مصرفېږي، چې هغه خو ته نشي ویلی چې ستا پیسې په کوم ځای کې مصرف شي، کومه خښته پې جوړه شوه. مونږ یې عمومي خزانې ته ورکوو، خزانه کال په کال بودیجه اعلانوي، هغه دغه نه معاشات ورکوي، دغه نه دغه ټول وطن چې روان ده، د ژوند چې حکومت چې روان ده، دغه همدغو پیسو نه روان ده. یعنی ستاسو پیسې ملي خزانې ته جمع کیږي. دوامه خبره چې تاسو مو وخت یادونه وکړه چې د پولیسي جرګې خو پریکړه وکړه چې دا لغوه شوه، ولی لغوه نه ده، ولی توقف شوی نه ده. ګورې دلته دوه نورې قانوني مرحلې پاتې دي چې باید دا توی کی. ولسی جرګې خدا مالیه لغوه اعلان کړه، اوس باید دا فیصله دواړو مجلسانو ته لاړ شي، پریکړه یوازې د یو مجلس نه ده. مشرانو جرګه هم باید په دې اړه پریکړه وکړي، کاغوی هم رد کړه او د ولسی جرګې سره موافقه وکړه چې دا مالیه دې لغوه شي. بیا د هغې نه وروسته په درېیم پړاو کې دا راځي ولسمشرۍ ماڼۍ ته. ولسمشر صلاحیت لري چې دا قانون ومني، توشیح کړي چې لغوه شو او یا یې رد کړي. که یې رد کړي بیرته پارلمان ته ځي. پارلمان ته ځیو پارلمان به بیا دوه په درې رایو باندې دا فیصله کوي بیا دغه وروسته دا لغوه ده. یعنی دونه ساده خبره نه ده چې یوازې ولسي جرګې دا پریکړه وکړه او دا قانون لغوه اعلان شو. فعلا دا قانون عملي ده، حفظ ده او مالیه اخیستل کیږي. دغه دوه پاتې مرحلې چې نوې څوی کړي تر هغې وروسته هغې پورې دا مالیه نه لغوه نه اعلانېږي. یعنی خلک باید په دې وپوهېږي، دا خپل قانوني مراحل باید
خب امو برادر ما احمد شاه از کابل هم سوال مطرح کردن که در حقیقت مردم دو نوع مالیه میپردازن، یکی مالیه مستقیم که همینطور که 10% میگیرن و یکی مالیه غیر مستقیم که از طریق شرکت های مخابراتی است. در این رابطه هم اگر شما صحبت
کنید. یا مالیه خود مخابراتی شبکو نتخه اخیستل که گید اگر پرافیت ریونیو چه ورده وای 40% او بل اغوی تا مونگ 2.5% در تی دی اف مالیه اخیستل که گید چه اگر پراختیایی بودیجه در افغانستان که در مخابراتی سکتور در پاره
احمد شا خبر بل چه و اگر نم در مالیه ورک در غیر مستقیم مالیه منظور داده چه شرکتون غیر دینه چه 10% خودل تا گیرزه بل که گید بقی شرکتونه هم هغه خدمات چې مثلا په یو ثانیه کې باید یو افغانۍ واخلي هغه 15 افغانۍ اخیستل کیږي. یعنی هغه هم شفاف نه در لګخ ډیر حسابيږي. دغه منظور هغه د غیر مستقیم چې نه په دې باندې تاسو نظرات نشته
پانګونه باندې مالیه اخیستل کیږي، یاد شرکتونو څخه اخیستل کیږي، خلکو څخه نه. هغه په افغانستان کې پانګونه کړي، دغه د پروفیټ نه مونږ ټیکس اخلو. یو ویلیوډ ټیکسز دي چې دغه په ویلیوډ ټیکسز کې راځي، د خلکو څخه سرویس چارجز دي، دغه نه اخیستل کیږي. یعنی مستقیم خلکو نه واری مالیه ناراضی یا واری راضی یا شرکتونو څخه اخیستل کیږي.
یک بحث مالی یا اقتصادی باشه که از اوسله برنامه خارج است، یک شنونده تماس گرفتن از ولایت زابل.
بله سلام علیکم.
سلامونه مهربانی وکه خبرونه ته خره خلاص
مانه نه واسه کلیم نه زابل وایته مې اړه کني وځه
مهربانی وکه خاغه کلیم
مانه نه بس ما ده محترم مومن ما څخه ده پښتنه ده چې ده افغان بیسیم شبکی ایچ کم دیدل ده پزابل که یو خیکتیت دیر کم زوره دی بیا خصوصا پا ولسوالی که ده میزانی پا ولسوالی که دسته وقت رایش کیر شه ده خاده بیخی کار نکیم او بر میز افغان بیسیم شرکت دغه یو شکایت ام پا ده خلو که ده ارچه از پشتنه وی که ده یو ستونزه کسته سی ده کم کارتونه چی مش با تلیفونو تا جمع کو پا اغا که کمش خبری وانو کو تور زیبا چی مش کلی پیسی و گرد مستخ پیسی کارتا وی چی بیا بی خانشن ده تا این شبکیه تا زنگو بیا غره تا وای چی تا چی انترنیش پارا کردی تا چی کم سیستم پارا کردی ده خبول ده سیستمونو پارا کردی و تا باورو که چی دا چی کسانی چی اغا بی خیب پا تلیفون سر اشنا نجی نه یو لمبر که ولی نه ده انترنیت سخی استفاده که نه ده بلسی سخی استفاده که اغا پساده تلیفونو که بی خودی بیا پا اغا که بیا بیلو بیل نمو بندی ده اغا چخ بیشه که چه ورکی زیبا اغا که سیستمونو خبال پارا کردی بیا وای چی داشت پانه سیستم پارا کردی داشت پانه سیستم پارا کردی. یعنی ده پساد فکر که اما پا جای شبکو که بیا دیشه
ډېر زیاتمنه نه ښاغلی کریم. ښاغلی زید، ښاغلی کلیم پوښتنې ته بیا وروسته ننګیال صاحب ځواب ورکړي چې د مخابراتي شبکو په خدمتونو کې هم ستونزې شته، د دې په اړه به تاسو ځواب ورکړي. ښاغلی زید، ښاغلی ننګیال ټول موضوعات رد کړل. دوی وای چې فساد نشته، سیستم که نشته هم اما عواید ساتل شوی دی، عواید محفوظ دی او په دې ډول باندې هیڅ ستونزه نشته او په راتلونکي هم موږ دې ته ژمن یو چې مالیه واخلو او مالیه د خلکو نه ټوله کړو. تاسو مهرباني وکړئ.
مننه هایکا شوم د سوي دغه اوس وای موږ نه منی خروار دغه اوس دغه کوم ورور دی زابل ولایت نه اړی کنی ولی وا د دې خپل غغو او د دې د دې خپل غوینا واسید نو چا په جبر او پکرا د ته چا ویلو است یو اړی کونی سه او نو چا د ته په جبر اکرا ویلو است دغه دې دې یو شرکت ستونزه موږ ته بیان ک یو شی بزویم ننګیال صاحب د بزو منم در سره چې مثلا پرمختګونه سوي دي او پرمختګونه هیڅ څوک سترګ نه سي پړ او یغه تنه دي مخابرات سکتور کې نه دي همګ د خوونی روزنه سکتور کې یو کوم سمګ امنیتی سکتور نه په مختلفو سکتورونو کې هغه سوي دي پرمختګونه سوي دي. نن کوم د کابل خار ته وځو، کابل خار لاس کاله مخکې د سینو، نن کوم د خپل بلډینګونه ګورو په د کابل خار کې لاس کاله مخکې د سینو. خو د دې سره سره څومره چې موږ په یو کار کې پرمختګ کوو، باید موږ مونږه د کار د پرمختګ لپاره ښه ښه برنامه او ښه 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 پلانونه ولرو تر څو لاکه پرمختګ وکړو. د بیلګې په توګه د مخابراتو په برخه کې واقعا پرمختګ سوی نن سبا دی د هر هیوادوال سره نه یو نو په کور کې حداقل یو ټلیفون دوه ټلیفون خوشته یا کدی د ټولو شبکو نه د دیوی شبکې خامخاسته دلته څو علت دی یو علت دا چې خصوصي سکتورونه دلته راغله یو خپل ګټه ډیره ولیده نسبت په نورو هیوادونو کې ګټه دلته ډیره ولیده چې یو دقه یو وخت پلس افغانۍ خبرې کړي او اوس په 15 افغانۍ خبرې کړي تاسو ګورئ هند دموکراتیک ګوند هیواد هلته یو دقه په یو روپۍ ثانیه حسابېږي او متاسفانه دلته نه حسابېږي دلته یو دقه شپېته ثانیه ده که د دوه ثانیې دې هم خبرې وکړي تانه یو دقه چارجز اخلي او که دې مثلا شپېته ثانیه هم خبرې وکړي یو دقه کې هماغه 15 روپۍ تاسې نه اخلي داسې ټول د سره منم ننګیال صاحب واقعا هم دا د یادولو وړ ده او دا د قدر وړ ده الله پاک دې نور پرمختګونه هم زموږ تاسې په برخه کې رب سم دې ته چې د مالیاتو بخش ده د مالیاتو خبرې دي چې ممکن د سنجیده صاحب خبر کچیر موږ په اقتصادي برخه کې موږ بحث کوو د بریدي خبرونې د توانۍ به هم ونه لري چې د باندې ټول هر اړخیز بحث وسي تاسې بیا هم زه تا خبره تکراروم تاسې ویل چې مخکې موږ یو سیستم نه درلوده کچیر دغه سیستم آر ټی ایم ایس یاد کړه دغه کچیر وای نو د بلاکه د یو الکترونیکی سیستم دی هیڅ قادر په دینه سیدی تلاسرسی ولري یا مثلا دی کې بډې یا سوزی رامنځ سي مخکې له دینه چې تاسو وځغه د آر ټی ایم ایس کوي یا مثلا دغه غګونه راپورته سوي دی یا مثلا دغه نیوکه راپورته سوي دی او تاسو لس فیصد ټاکس او مالیات وځ کړی خبردانه وځ مخکې دی باندې کار سوي وای ایا دغه اوس مثلا د پرسنوی کې راغلی و چې لکه تاسو د پارلمان په قانوني پړاوونه یاد کړه دغه خبر ده چې مثلا یو موضوع قانوني پړاوونه کېږي نو اوس به خدای نه چې مثلا تاسو په یو معین وخت ورته وټاکئ او بل اخره دغه وایي چې سید زمنم عواید دولت لوړوالی د هر افغان په دې امید چې هیواد پرمختګ وکړي او د هیواد بچن د هوساینې او پرمختګ نه برخمن شي خبر ده نه تاسو مثلا وایي چې دغه اوس کوم حالت د نیوکو سره مخامخ ده تر هغې پورې دا ودرېږي چې موږ اټمیس سیستم جوړ کړه هغه به شفافي لکه څنګه چې دغه ورور محمد حسین د دشت برچین ویل چې موږ به ټول لګښتونه په ډېر پوره شفاف او روڼتیا سره به موږ د دې جواب دی اوسېږو او موږ به د ټولو موږ به دې ته موږ د مصرف د لګښت به موږ جواب ورکړو بل اساسي پوښتنه ده یا بحث کله مطرح کېږي تلای صاحب او ننګیال صاحب هغه دا ده چې کولته مختلفې شبکې کار کوي قیمت د دېګ شبکې چې په یوولسو ولایتو کې کار کوي هم یو شاید او دېګ شبکې په څلور درسو ولایتو کې کار کوي هم نه شاید د مثال په ډول زیر اعظم یو سیم کارت یو 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 بل یا ریچارج کوم چې هغه 500 افغانۍ 500 افغانۍ کې ماته وخت 300 فار مثال دوه میاشتې زه دینې څه ګټه اخیستم دوه میاشتې وروسته د ما دغه پیسې ختمیږي زه یو میاشت په کابل کې یو میاشت مخکې وروسته یو داسې ولایت ته ځم چې هلته فار مثال دغه ولایت کې دغه انتن کار نه کوي په مجرد زه بیرته کابل ته ځم نیمه پیسې سوځېدلې نو د دې لپاره خو باید حداقل یو پالیسي خو باید جوړه شي د دې لپاره خو باید حداقل تفکیک د قیمتو خو باید وسي تر څو واقعا موږ په دې کې وایو چې موږ ډېر سیستماتیک پرمختګونه موږ کړي دي که موږ مالیه اخلو د مالیه په مقابل کې 15% یا 15% موږ ډېر پرمختګونه کړي زه به دا سره ومنم چې اوسنۍ ټولې نیوکې ټولې یو هم صحیح نه ده د مثال په ډول یو هم صحیح نه ده د تاسې کوم استدلال یا د تاسې کوم معلومات چې دا ټول دقیق دي اما په دغه ارتباط خو باید بحث وسي د مثال په ډول که یو احمد کمپنۍ دغه په کابل کې ډېر کار کوي اما د کابل په یولس ولسوالۍ یا دولس ولسوالۍ کې هغه که په 500 کې کار کوي په 3 نور کې کار نه کوي د دغه خو باید پوښتنه وسي کمپنۍ خپل هماغه عواید اخلي هماغه قیمت ترلاسه کوي د هیوادوال نه اما د دې ښه په یو کال کې موږ دا تجربه نه وکړې دوه کالو کې موږ دا تجربه نه وکړې 14 کاله مخکې موږ نیمګړتیا ودرلودې اوس هم باید موږ په هماغه لار باندې پر حرکت
وکړو خب یو بل موضوع هم ده زید صاحب کله چې دغه سیستم جوړېده یا ولسمشر یا پخوانی وزیر صاحب یا هر چا چې دغه طرحه وړاندې کړه د کریډیټ کارتونو څخه د مالیه ګرځول یقینا چې تاسو هم دې موضوع ته یاد دې پروسې په ساده کولو کې یا یو ډول نه یو ډول په دې کې تاسو هغه خپل وظیفه ادا کوله، هغه وختو کې دغه موضوعاتو ته تاسو متوجه نشوي. یعنی دا خو یقیني خبره ده چې کله یو پروسې رامنځته کیږي، کله یو موضوع جوړیږي، کله یو سیستم برابرېږي، تاسو هغه بخشونو کې هغه برخو کې چې د فساد محسوس کیږي، تاسو باید په هغې باندې د دغې پروسې د ساده کولو نه مخکې هغوی ته باید دا مشخص کړئ چې ګورئ دغه موضوع کې فساد امکان لري، دغه تاسو باید وکړئ یا باید ونه کړئ یا دا سیستم جوړ کړئ. نه تاسو دغه
کې یو ستراتیجی و د 222 مخه و چې د دې ستراتیجی په جوړښت کې د هیواد ډېر مشهور علمي څېرې پورې باندې کار کاوه چې په راز دې کمیټې کې پوهان سبا زمي و. د 222 مخه کې د هر ادارې د هر وزارت ټول مکلفیتونه حتی وخت هم ورته غیر ثابت شوی و. فار مثال کچېرې دی مخابرات وزارت، یو مثال ورکو که مخابرات وزارت په ټاکس یا مالیاتو کې څه ستونزه پیدا کیږي، دغه د حل لاره ده همکار اداره وسره دغه ده او دغه وخت زمان ده. بدبختانه تر دې دمه اکثریت ادارات ته چې موږ مراجعه کوو هغوی دغه ستراتیجي تر اوسه پورې نوم نه پیژني، اما په هماغه ستراتیجي کې مکلفیت رعایت د ټولو ادارو 45 ګڼه فرمان چې کله د مخکنی رئیس جمهور کله کله صادر سه په هغې کې یوه دنده ده وسې څونه ادارو دغه ستراتیژي پلي کړې یا عملي کړې ده. بله مهمه موضوع ورکې دا ده چې ځینې تخصصي یا مسلکي بحثونه چې کله یو اداره یا وزارت لفظان لپاره کوي، نو ښه به دای چې د همغې ستراتیژي مطابق مسؤول ادارې چې دي دغه موضوعګانې ورسره شریکې شي. داسې تر دې پورې چې په دې کې بیا څه ځنډ منځته راځي، نو ښه به دی چې مثلا دوی د هغې موضوع د قانوني بڼې غوره کېدو لپاره یا مثلا د ځینې نیمګړتیاو لپاره یا د هغې موضوع د ساده کولو لپاره هم په ستراتیژي کې هغې ته وضاحت شته، او هم یو ریاست د موږ په اداره کې په نامه ریاست ادبي جرګې لاس فساد لري چې دغه بخشندوی ساده سازي کوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلي زاهد. نګل صاحب مخکې دی چې تاسو د ښاغلي زاهد انتقادونو یا پوښتنو ته ځواب ورکړئ. یو اورېدونکی دی ښاغلی وردک مهرباني وکړئ. فضل هادي وردک له وردک نه
مانه درنو ملمنو تم سلامونه ولوم نکاو خدای دې وږي جوړ وروغ موي. نو ډېره مهمه موضوع ده دا په دې باندې ځکه د زیاتره بدبختانه چې دا کومه پیسې دې سیم کارت ول کېږي، خو دا څه ده چې په دې باندې کنه د دې کومه ورچو چې د دې خپل پورا کېږي ممکن دې موږ کوم داسې کوم خدمات چې موږ کنه دي کړی ځکه زیاتره داسې سیمې دي چلتا په اصطلاح ټلیفون هم سم کار دا ورکی وي او خلک ورته په ستونزو کې دي ځکه د دوه پیسو په مقابل کې چې د خیر دی په دوه باندې څه نه وي یو خیر دی وي دګرځې وي دم پرونه لري ځکه زیاتره داسې خلک شته چې په دوه تاسو کې ډېر بدبخته غریبان ته بکاشته چې 50 روپۍ یو کریډیټ کارت وچی وي یا 100 روپۍ کریډیټ کارت وچی وي دغه 100 روپۍ کارت کو. نو ډېر داسې څومره چې د دوه د پوره یو داسې خدمات وړاندې شي د موږ د پوره چې یو ځای موږ توانې سي ځکه موږ ته هیڅ کوم خدمات نه دي شوي د دوه په مقابل کې. نو دا مشکلات ده.
ډېره زیاته مننه خبرې ورته. ډېره زیاته
مننه.
وردک صاحب او د موسی کلیم ورور چې زابل نه زنګ واله او غوی دواړو د خدماتو د کیفیت په اړه باندې شکایت درلوده. لومړی باید وایم د اترا اداره د خدماتو څخه نظارت کوي، د شبکو څخه د مخابراتي شبکو څخه نظارت، د غو د خدماتو کتل، د شکایتونو اوریدل د اترا ادارې مربوط کیږي. او اترا اداره خپلواک اداره ده. یو شمیره هم اعلان کړي چې غواړم ټول وطنوالي واوري، هغه نه 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 یا نه سو نه نوی دغه شمیره که هر ځای کې تاسو د مخابراتي خدماتو په اړه شکایت لري دغه شمیره ته زنګ ووای یا ته خپل شکایت ثبت کړئ، هغوی مستقیمن اقدام کوي. رازم د دوی جواب ته ګوري. افغانستان غریزه سیمې ډېرې زیاتې لري. تر شپېتو ډېرې سیمې د افغانستان چې دي غریزې دي. په غریزو سیمو کې پلان گزاري او غزایون کې د ډیرو انټرنټ هم ضرورت شته چې باید سیګنالونه فل ورکی او کوریج د شبکو خوسیږي. نو ضرور ده چې د میدانی سیمو کې مثلا یو انټن ولګوا په ډیر پراخ سیمه ته شاید خدمات ورکړل شي او حالت د سیګنال ستونزه بیا ونه وسی. خو په یو غریز دره کې مثلا د زیبا کلوسوالي خلک تیر مونږ راغلي وزارت مخابرات ته د بدخشان نوري ولسوالي هم دغه وخت زنګوي چې دلته خدمات سم نه دي. وجه دار چې بدخشان یو غریزه ولایت ده، پاغه زینو کې چې غرونه دي دری دي، پاغه زینو کې یو انتن ولګه غر شاته خو خلکو ته بیا مشکل وي پوخه کې. د افغانستان فعلاً 90% خاوره تر پوخه لاندې ده، 10% خاوره چې داغه تر پوخه لاندې نه ده، د مونږ هم منو د مونږ لن کړی هم دي، 90% خاوره تر پوخه لاندې ده او پاتې نه ده. په هیڅ نړۍ کې امکان هم نه لري چې 0% خاوره دي دغه مملکت هغه د مخابراتي پوخه لاندې وي. تاسو به شاید نور ملکونو ته هم تللی یې، لاړ شئ ځینو ساحو کې د سړک په غاړه ټلیفون نه کار نه کوي. دا د وایس د افغانستان ستونزه نه ده، یعنی دا خورا مشکله کار ده چې 0% پوخت ټولې سیمې ته ورکړ شي. بیا هم موږ کوشش کوو په راتلونکي پلان کې 270 انتنونه مستقل په پلان کې نیولي. د ټي ډي اف بودیجې څخه چې د ټیلیکام ډیولپمنټ فنډ ورته وایي، د مخابراتي د ټیلیکام پراختیایي بودیجه ده، د دې څخه به 240 نور انتنونه لګي په ټول افغانستان کې. په هغه ځایونو کې چې پوښښ ضعیفه ده، نفوس زیات ده، پخوانه ورته انتنونه کم لګېدلي، یعنې دا شیان مو په پام کې دي، دغه ستونزې مو لیدلي. خو سره د دې هم تر ډیرو ساحو پورې خدمات شته دی. دغه اوریدونکي چې مثلا وخت د زاید صاحب وویل چې دغه ورور چې زابل نه زنګ ورې دی وایي چې خدمات نشته، زه هم دغه تلیفون یې خپله د خدماتو ثبوت دی. دا تلیفون یې چې وکړه، دا پوښتنه یې چې وکړه، دا تا سره چې وصل شو، دا په خپله د دې ثبوت دی چې هلته خدمات شته. یعنې داسې نه دی هغه ځین شیان خپله شاهدي وایي. خدمات تر ډیره پورې په کیفیت باندې کار کوو، د خاص کر د انټرنیټي نرخونو په اړه باندې. د بایو خبره دوی وکړه، 5 روپۍ نه دي، 5 افغانۍ د بایو نرخ تر دې کچې پورې نه دی. دا څو کاله مخکې نرخونه دي. فعلاً وګورئ، سلام نه سلام ته زنګ وایي 1.5 افغانۍ چارج کیږي، خورا ټیټه بیا ده. نور شرکتونه 2 او 3 افغانۍ چارج کوي،
15 افغانۍ
ډېرې زیاتې دي، نه 2.5 3 افغانۍ چارج کوي په یو دقیقه باندې. ثانیو خبره دا وکړه، زموږ په پلان کې ده چې باید دین وروسته حساب د ثانیو په حساب باندې وشي، نه د دقیقو په حساب باندې. هغه مو په پلان کې ولی د انټرنیټ د بایو خبره ده. فعلاً د افغان ټیلیکام شرکت په دې باندې کار کوي چې په راتلونکو 3 میاشتو کې تر 50% نه زیات د انټرنیټ بیه راټیټ کړي. مثلا یو پیکیج تا اوس په 100 روپۍ کې، ممکن 3 میاشتې وروسته چې په کومه طرحه باندې کار کوو، تا هغه پیکیج په 50 افغانۍ باندې وکړي. په دې باندې کار کوو. د انټرنیټ د بیو د ټیټوالي لپاره مو په یو پالیسۍ باندې کار کړی دی چې اوپن اکسس پالیسي ورته وایي، تر څو د انټرنیټ یا نوري فایبر لپاره آزاد رقابت په بازار کې رامنځته شي. په هغه پالیسي مو کار کړی.
مخکې دینه بکنه چې پښتنه مطرح کړم، راځي یو شید کچیر منګ وغوړو چې دی چونځه دی قانون شاګرد دی. کچیر منګ وغوړو چې دی د نړۍ یو ډیر معتبر قانون چې هغه په هماغه ځای کې ډیره ښه مثبت نتیجه ورکړي، هغه زراوړم په افغانستان کې کزه تطبیقوم د باندې کومه ترین تجربه یې په څلې خاص علما دي دایا دانشمندان دي قوانین د څه وي. کچیر یو قانوندان مسوده د قانون یا قانون جوړي، د هغه مملکت حتی آب و هوا باید هم مد نظر ونیسي. د بیلګې په توګه کمنګ مزاجونه د هوار سطحې او مزاجونه د انساني مزاجونه د غرنۍ د سیمې سره تفاوت مقایسه نکو، سل په سلو کې دغه قانون هغه معنویت دلته ممکن دومره مؤثره نه وي. پښتنه دلته کېږي چې شرکت راځي، شرکت مخکې له دینه چې سرمایه گذاری وکړي، دی باید خپل پلان او خپل دا غرنیتوب یا مثلا انوار سطح چې څنګه ننګیال صاحب ویلي، دا باید دوی سره بحث کړی وای چې احمد شرکت زه دومره سرمایه گذاری کوم په مقابل کې دومره زما خپل عاید مد نظر نیولی. مثلا کابل غرنۍ سیمه نه ده، اما تر څنګه که موږ وایو د مثال په ډول یو بل ولایت هغه غرنۍ سیمه ده، موږ آیا تنه دغه خصوصي شرکت یا دغه کومه ګټه چې دا شرکت مد نظر نیول د کابل لپاره موږ بحث وکړو. بل پښتنه دا طلای صاحب بخنه غوړه چې وخت ختمې دوه، زه دا 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 وایم ننګیال صاحب ته، زم دی افغان دی افغان په صفات او زه هم دی دولت د کارکونکو په صفات، دا باید موږ باید ومنو. طلای صاحب ننګیال صاحب باید ونې چې ستونزه شته.
یوازې د شرکتونو د پانګونې د دغه جغرافي مسله نه ده، په امنیتي مسایل هم شته. په ځینو ځایونو کې انتنونه د وسلوالو د خوانه الوزول شوي دي، شرکتونو هم خساره کړې. په افغانستان کې پانګونه کړې، پلان تر 3 میلیارد ډالرو پورې پانګونه شوې. تر 2020 پورې دغه اټکل شته چې 15 میلیارد ته دغه پانګونه زیاته شي. یعنی موږ چې دا 240 نوي انتنونه وویل چې په ټول افغانستان کې دا خو کال په کال زیاتېږي، په خکم کېږي، خدمات هم ښه کېږي. دا فعلاً هر یو د بیا امنیتي د وجې نه لږ تر لگا هر شرکت تر سلو زیات انتنونه خساره موندلی ده په یو انتن باندې چې په وزای کې نسبی کی تر یو لک نه وهره تر یو نیم لک ډالر پورې مصارف راځي
یعنی د دې ګټه مخسه ده
دغه مسله دغه ستونزه هم شته امنیتی حالت هم د افغانستان باید په پام کې ونیول شي جغرافیایي هم په پام کې ونیول شي نفوس هم دغه سی په افغانستان کې ده
وخت مختم شو ډیره زیاته مننه د درنو ملمنو او د کرن اوریدونکو نه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ درتلونکو ونی خبرونه ده د